هفت تا هفت، هفت روز هفته.
السلام علیکم، وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه سفیول استان اگزام تاسو زموږ غږ لازادي راډیو اوري. دغه خبرونه د عبدالاوید په تخنیکی همکاري درته خبريږي. مهم راپور مو ده چې په هلمند کې امنیتي چارواکي وې د هلمند د زینو سیمو جګړه د پاکستانی جنرالانو لخوا رهبری کیږي. مهم راپور بل هم لرو ده چې دفاع وزارت وې په هلمند، کندز، بغلان، پکتیکا او زینو نورو سیمو کې د مخالفینو پر ضد جګړې روانې دي او برلاسي د افغان ځواکونو ده. خو تر څه مخکې خبرونه ده افغانستان. مهم خبرونه نجسا پیدر اوروي.
د لوګر په محمد اغي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لوري اته تړل شوی خوانزي بیرته پرانستل شو. د کابل ښار نهمي امنیتي حوزې اړوند په چاودنه کې درې کسان ټپیان شوي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان نږدې ټول نړیوال کنوانسیونونه او له یو شمېر مهمو هیوادونو سره دوه اړخیز تړونونه لاسلیک کړي. د خبرونو تفصیل. د هلمند امنیتي چارواکي وایي دوی داسې شواهد لري چې د دې ولایت د نادلی، ناوې او ګرمسیر ولسوالیو ډلیز بریدونه د پاکستان د پوځ یو شمېر جنرالانو رهبری کوله. په هلمند کې د پولیسو د 515 بس زون قومندان مل پاسوال محمد حکیم انګار د خبرینن په هلمند کې خبریالانو ته وکړي.
د دې منظم د پاکستان عسکر دلته راغلی دی په یونیفورم کې، تور درشانی، تور نقابونه، دا ټول شان د ولسی خلکو لیدلی دي. دا موږ ته راپورونه راکړي دي، خو داسې دقیق ارقام یې موږ ته تر اوسه پورې معلوم نه دي.
ښاغلی انګار که څه هم په دې اړه اسناد رسنیو ته ونه ښودل، خو ویل چې د ناوې او ګرمسیر ولسوالیو بریدونه په پاکستان کې میشتو لښکر جنګوي او لښکر طیبه دوه وسلوالو ډلو په غاړه درلودل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان نږدې ټول نړیوال کنوانسیونونه او له یو شمېر مهمو هیوادونو سره دوه اړخیز تړونونه لاسلیک کړي دي، خو د ځینو په پلي کېدو کې ستونزې موجودې دي. د دغه وزارت مالی او اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه د دغو ستونزو د حل په اړه یو ورځني ورکشاپ کې وویل هڅې روانې دي چې د دغو تړونونو د پلي کېدو په برخه کې پرتې ستونزې هوارې شي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د اساسي قانون او ماده کې حکومت د ټولو بین الدول معاهدو او نړیوالو کنوانسیونونو په رعایتول مکلف کړی، ورسره یو ځای شوی وي او لاسلیک کړی وي. خو په عمل کې لیدل کیږي چې د بهرنیو چارو وزارت د ځینو همکارانو په ګډون په ځینو دولتي ادارو او بنسټونو کې د دغه کنوانسیونونو په طراحي پړاوونو کې او د هغه په فعال اجرا کې ونډه نه ده اخیستې.
د افغانستان حکومت د امریکا له متحده ایالاتو، انګلستان، جرمنی، فرانسا، فنلند، ډنمارک، سویډن، ناروې، چین، هند او عربي متحده امارات سره ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي. د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په محمد اغي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو له لوري اته تړل شوي خوانزي بیرته پرانستل شوي. د دغه ولایت د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بعد از
یک روز مزدشدن به پردای دوی دا خوانزی د یوی ورځی له تړل کېدو وروسته بیرته پرانستل شوی دی او اوس مهال زده کوونکي کولی شي چې خوانزی او تلر شي. خغلی عرب د دغه خوانزی او د تړل کېدو او عملو پاړه سونه ویل، خو تر دې وړاندې د معرف چارواکو ویلي چې د ناامنۍ او لوجې په بیلابیلو برخو کې سلګونه خوانزی تړل شوی. او د کابل ښار نهمي امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د یوې چاودنې له امله درې کسان ټپیان شوی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم دغه چاودنه تاییدوي. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار په یو سراچه موټر کې د ځای پر ځای شوي مقتدسي مین له امله شوې ده. تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالې بشیر څخه اورئ.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د ناتو پر ځینې غړو هیوادونو انتقاد کړی دی چې پر ترکیه مهمات نه پلوري او پر اروپایي اتحادیه د خپل هیواد د توهینولو تور پورې کړی دی. د جرمني له بلد ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې چې نن خبره سوه، چاوش اوغلو ویلي موږ باید له نورو ملګرو هیوادونو سره د وسلو د سیستمونو د پلورلو او پیرلو په اړه کار وکړو، خو د ټینګار وکړ چې ترکیه اوس هم د ناتو تر ټولو لوی ملاتړی هیواد دی. د ویلي هغه خبرې چې وایي ترکیه شایي له ناتو ایتلافه ووځي د ترکانو د مخالفینو لخوا خپریږي. چاوش اوغلو همداراز ویلي چې اروپایي اتحادیه د ترکیه توهین کوي چې د پناه غوښتونکو د بحران په مسأله کې د دې هیواد د رول په بدل کې ترکانو ته د ویزې پرته اروپایي اتحادیه هیوادونو ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر ویلي د روسیې او لویدیځ اړیکې دومره جنجالي نه دي. د وړاندوینه کړې چې د مسکو او برلین ترمنځ روابط شایي په راتلونکو کلونو کې پرمختګ وکړي. نن د روسیې په یاکتنبورګ ښار کې په یو پوهنتون کې لخپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر خبرو مخکې شتاین مار ویلي چې د اوکراین په لویدیځ کې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو ته اوس هم فرصت شته. د ویل چې د منسک د سولې پروسه باید د داسې هڅو مرکزي ټکی وي. د همداراز له روسیې او لویدیځ غوښتنه کړې ده چې د روسیې او ناټو شورا له فرصتونو ګټه پورته کړي او لانجمن وضعیت ته حل ومومي. د شتاین مایر خبرې په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې لاوروف خبریالانو ته وویل چې له جرمني سره د ترنګلو اړیکو مسؤلیت د روسیې په غاړه نه دی. ویل کېږي له لاوروف سره به د شتاین مایر خبرې پر انرژي، اوکراین او د سربیا پر کړکیچ متمرکزې وي. په سوریه کې د ترکیه پولې ته نږدې په یوه بس کې دننه په یوه ځانمرګې برید کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 300 زیات سو. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه وایي دغه حمله تېره شپه ناوخته د ترکیه پولې ته نږدې په اتمی سرحدي سیمه کې سوې ده. په دې حمله کې 2 کسان وژل شوي دي. د دې ادارې په خبره دغه بس د سوریې د کورنۍ جګړې جنګیالي لیږل. په هغو تصویرونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي او رویټرز خبري اژانس وایي کروالی یې نسي تاییدولی، د ویجاړ شوي بس موټر ټوټې ښکاري او روغتیایي کارکوونکي د ټپیانو درملنه کوي. د سوریې ادلب ولایت چې اتمی سیمه په کې پرته ده، د سوریې د ولسمشر بشار اسد د واکمنۍ د هغو مخالفینو عمده مرکز دی چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د عراق کورد ځواکونه وایي د داعش تر ولکې لاندې ښار موسل 15 کلی نیولی دي. د موسل په ختیځ کې دغه کلی د هغو عملیاتو په نتیجه کې نیول سوي چې پرون سهار پیل سول. د کوردانو محلي امنیتي شورا په یوه اعلامیه کې ویلي کورد قواوې چې امریکا یې ملاتړ کوي په پام کې لري پر داعش سخت دریځې ډلې د فشار زیاتولو لپاره ګڼ نور کلي هم تصفیه کړي. د شورا په اعلامیه کې ویل سوي چې 50 کیلومتره مربع ساحه تصفیه سوې ده. اعلامیه زیاتوي چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف په هوایي حملو کې د دغو عملیاتو ملاتړ کوي او په یوه دغسې حمله کې یو موټر بم ویجاړ کړل سوی دی. د امریکا د نیویارک ایالت په جان اف کینیډي هوایي ډګر کې د ډزو راپورونه ظاهرا غلط ثابت سول. پرون وروسته له هغې چې له دې هوایي میدان څخه د ډزو راپورونه خپاره سول، پولیسو له اتم ترمینل څخه مسافر وایستل، خو دغې اوازې د هوایي ډګر په مسافرو کې بېره خپره کړه. په دوی کې یو هم کاترین ټیلر ده چې له دې ډګره پاریس ته روانه وه. هغې ان بی سی تلویزیون ته داسې ویلي:
نو وای موږ په اول ترمینل کې الوتنې ته په انتظار ناسو. ناسا په ټولو خلکو هغه لوري ته منډې پیل کړې. موږ د ځینو ډزو اوازونو ته ورته غږونه واوریدل.
د نیویارک او نیوجرسي سرحدي اداره چې د جان اف کینیډي هوایي میدان چارې هم پر غاړه لري، په ټویټر کې په یو پیغام کې ویلي چې په دې هوایي ډګر کې د ډزو شواهد نه دي لیدل سوي. دغه اداره زیاتوي چې اتم نمبر ترمینل د کومې پیښې د مخنیوي لپاره احتیاطا تخلیه کړای سو. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي رادیو ورډل. د خبرونه په ازادي رادیو ټکي اورګو پانه کې کتلې شي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي پاکستانی جنرالانو په ځینو ولسوالیو کې جګړې رهبری کړې دي.
د دې منظم د پاکستان عسكر دلته راغلي دي په یونیفورم کې. د ټولو اداره د پاکستانی جنرالانو په لاس کې ده.
د دفاع وزارت بیا په یو بل راپور کې وایي په هلمند، کندوز، بغلان، پکتیکا او ځینو نور ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد جګړې روانې دي او برلاسي د افغان ځواکونو ده. په دې پروګرام کې دوه اونیز پروګرامونه هم د دویم نیمایي په برخه کې اوري. یو کلی زرغګونه ډرامه او د نیمه نړۍ دوه اونیز پروګرامونه هم اوري. البته په یو کلی زرغګونه ډرامه کې داسې راغلي:
دا خو رښتیا هم ښه کار نه دی. انسان واخل الاسمان پزما کوه بیا ورته چو ټو کو
ویګو چې دا بات کار دی لدی فیسبوک نه چونور کسانم د سنا وړه ګټه خسته و
هله دا پروگرام تر پای واره په هلمند کې د 515 بوست ځون قمندانو د نادلی او ناوی په جګړه کې د پاکستانی جنرالانو د حضور په اړه شواهد ترلاسه کړي دي. مل پاسوال حکیم انګار د دوشمی پورس په خبري ناشته کې ویل د هلمند په جګړو کې د پاکستان د پوز د جنرالانو په شمول د لشکري جنگوي او لشکري طیبه کسانو هم برخه اخیستې ده. هغه په نادلی ناوی او ګرمسیر ولسوالیو کې د پراخ عملیاتو د پیل خبر هم ورکړ. په دې اړه نور حال زموږ همکاري لیاست ایرا کوي.
د 515 بوس زون تازه ټاکل شوی کمانډان مل پاسوال محمد حکیم انګار وای دوی دا شواهد لري چې د هلمند په دی ورستوي جنگونو کې د پاکستان د پوز د یو شمیر جنرالانو موجودیت ثابتوي. انګار د دوشمه پورس په خبري ناشته کې ول د جنرالانو په نادلی ناوا او ګرمسیر ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا سخت او ډلیز بردونو رهبری کوله. مل پاسوال محمد حکیم انګار ول دغه پاکستانی جنرالانو نه یوازې د جنگ په لومړیو کرښو کې د افغان ځواکونو په ضد بریدونو کې برخه اخیستې ده، بلکې دغه وسلوالو څوک او ادارې هم په غاړه اخیستې و چې په نادلی ناوا او ګرمسیر ولسوالیو کې سخت ډلهیز بریدونه وکړل.
د دې منظم د پاکستان عسکر دلته راغلي دي په یونیفورم کې تور درشانې تور نقابونه او د ټول شان د ولسي خلکو لیدلې دي. دا موږ ته راپورونه راکړي دي خو داسې دقیق ارقام یې موږ ته تر اوسه پورې معلوم نه دي چې کم ګروپ په کومه ساحه کې راغلی دي او کم څوک په کومې ساحه کې راغلی دي. خو داسې په دقیق ارقام یې موږ ته نه دي معلوم. خو وایي چې مثلا په دې استقامت دونی نفر راله په دې دونی راله خو د ټولو اداره د پاکستانی جنرالانو په لاس کې ده او هغه دلته دا څوک اداره کوي.
د 515 بوست زون کمانډان ول وسلوال ته درنه طرفات اړولې دي ځکه خو په ناوی او ګرمسیر ولسوالۍ کې په شدت روانه جګړه سړه شوې ده. ویل کېږي په تیرونی کې د ناوی نادلی او ګرمسیر ولسوالیو په سختو نښتو کې د جنگ دواړو غړو ته درنه طرفات هم اوښتي دي. د هلمند والی حیات الله حیات د جمعې په ورځ په یو خبري ناشته کې ول کته هم د وسلوالو ډیر کسان وژل شوی دي خو د 250 وژل سو وسلوالو داسې نوملړې رسنوي ته وښودي چې د په وینا یا جسدونه د جنگ پر میدان پاتې شوی دي او یا وسلې او کارتونه د دوی په لاس ورغلي دي.
هغه اعمار چې تایید شوی دی او تر اوسه موږ لرو د 250 شاوخوا دښمن وژل شوی او ټپي شوی ده چې په دغه عملیاتو کې د موږ د امنیتي ځواکونو د لیرو سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده او هغو خپل ځانونه او سرونه د هلمند ولایت د پتمنو ولسونو لپاره قرباني کړي دي چې تقریبا 50 کسه شهیدان او زخمیان موږ هم په دغه پیښو کې لرو.
وسلوالو طالبانو لا لوړان دی پناوی او نادلی ولسوالیو کې د خپل ملګرو د وجل کېدو خبره رد کړې ده. د طالبانو ویاند کار یوسف احمدی بیا د افغان ځواکونو د لسګونو سرتیرو د وجل کېدو ادعا کړې ده چې حکومتي مسولین نه مني. د هلمند چارواکو کته هم په تیرو دوو ونی کې د وسلوالو سره په سختو جګړو او بردونو کې د افغان ځواکونو د وجل سو سرتیرو شمیره 15 شي. خود پولیس یې سرچینه د نوم نشو درو په شرط ازادي رټول په ناوی او ګرمسیر ولسوالیو کې د دې ورستوي جنگونو لامل د افغان سرتیرو شاوخوا 15 وژل شوی او یو شمېر نور هم ټپیان شوی دي. د بوست د 515 زون کمانډان مل پاسوال محمد حکیم انګار وای په دې خونړی بردونی کې د نړیوال تروریستانو په شمول د لشکري جنگوي او لشکري طیبه کسانو هم برخه اخیستې ده.
ټول ډلې چې تاسو پیژنې ټول په دې کې برخه اخیستې ده. کومې ډلې چې تاسو سره تاسو په مطبوعاتو کې اوریدلي هغه ټولو ډلو دلته برخه اخیستې وه او ټول ډلې شاته او بل نور چې زموږ کتاب او کومندو شان دي دا د ځانګړي پروګرام له مخې ځانګړي عملیات به پر مخ بیایي.
محمد حکیم انګار وویل ګڼ شمېر افغان کومندو او خاص ځواکونه رسیدلي دي. پلان جوړ شوی دی او ډیر ژر به په نادلی ناوی او ګرمسیر ولسوالیو کې د هغه سیمو د برتنیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په تیرو دوو ورځو کې د افغان ځواکونو د لاسه وتلي دي. د ځینو سرچینو په حواله ډیر ژر به د امریکایي ځواکونو یو هوایي کنډک هم په لشکرګاه کې ځای په ځای شي چې د هغه افغان ځواکونو هوایي ملاتړ وکړي چې په یادو سیمو کې عملیات پیل کړي. محمد حکیم انګار هم لشکرګاه ته د یو شمیر امریکایي ځواکونو د راتلو خبره تایید کړه خو د دقیق ځای او شمیر په اړه معلومات ورنکړل. په تیرو دوو اونیو کې وسلوالو د هلمند په نادعلي ناوې او ګرمشیر ولسوالیو کې پر افغان ځواکونو سخت بریدونه وکړل چې په ځینو سیمو کې جګړې د لشکرګاه نږدې شپږ او په ځینو نورو سیمو کې بیخي اته کیلومترې ته ورسولې. محمد الیاس طیب، د ازادي راډیو هلمند.
له هلمند مو واوریدل چې هلته په ځینو سیمو کې د هلمند امنیتي چارواکو په خبره پاکستاني جنرالان جګړه مختبیایي او ویل کېږي چې د پاکستاني پوځ ډیری کسان هلته له افغان ځواکونو سره مخامخ جګړه کوي. البته دا خبرې د په هلمند کې د 515 بوست زون قمندان پاسوال حکیم انګار نن په یو خبری غونډه کې کړی دی. ورزو ځینو اس ایم ایسونو ته چې تازه موږ ته رسیدلی او د هلمند وضعیت په اړه د عامو خلکو دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
له هلمند بسم الله په اس ام اس کې ازادۍ راډیو ته لیکلي چې په هلمند کې پاکستانی ځواکونه او جنرالان جګړه مخته وړي، نو باید د هلمند د سرحدونو امنیت ټینګ وساتل شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي دي چې په افغانستان کې 30% ځوانان په نشه یي توکو اخته دي او د هلمند ډیره جګړه هم د پاکستانی ځواکونو لخوا د تریاکو او نشه یي توکو په خاطر روانه ده. اخوا محمد قاسم له هلمند لیکلي فاتح د حکومت دایدا وای چې د هلمند ګرمسیر او ناوی پولیسوالي کې د پاکستانی عسکرو برخه اخیستي دروغ ده. تاسو هم کولای شئ ازادي رادیو ته په 1313 اس ام اس باندې موږ ته لنډ پیغامونه راولېږئ څو ستاسو له نوم سره یو ځای درته خبر شي. البته کولای شئ چې د افغان بی سیم د سیم کارتونو له لارې دغه خدمت ته ورسیږئ. لکه څنګه مو چې د هلمند په اړه په ریپورت کې واورید، په هلمند کې په ځینو سیمو کې پاکستانی جنرالان د جګړې رهبری په لاس کې لري. بلته دا خبره د هلمند د 515 بوستون قمندان پاسوال حکیم انګار کړی ده. خو د دفاع وزارت بیا وایي چې په هلمند، ننګرهار، کندز، بغلان، پکتیکا او ځینو نورو سیمو کې له وسلوالو مخالفینو سره جګړې روانې دي او ډېره برلاسي هم د افغان ځواکونو ده. دا خبرې د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش ازادي رادیو ته کړی ویلي دي چې په ډیرو سیمو کې افغان پوځیان برلاسي دي او اخی لاستراوړنی لري. یوسف خان زادران په دې اړه جزئیات راټول کړي او هم دا اوس سره معلومات په ژوندۍ بڼه شریکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالب او داعش جنگیالیو د ځپلو لپاره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 21 عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه په ننګرهار کې د داعش او په هلمند، بغلان، کندوز ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې جنگیږي.
در ولایت ننګرهار په کوټ، د هلمند په ګرمسیر، د بغلان په دهنی غوري او د کندوز په امام صاحب او خلایزال کې تر ټولو ډیر حملې دي چې موږ یې پر وړاندې لاسترولنې هم لرو او د افغانانو لسکونه دښمنان وژل سوي دي.
ښاغلی رادمنی شوی چې په دغو جګړو کې ازبکستانی، تاجکستانی، پاکستانی، عربي او یغوري لسګونه بهرني جنگیالي وژل شوي چې مړی یې سره صلیب ته تسلیم شوی دي. د افغانستان د دفاع وزارت د دې څرګندونو تر څنګ یو شمېر بهرنیو رسنیو لیکلي چې دا مال د افغانستان په شاوخوا 450 ولسوالیو کې وسلوالې نښتې روانې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د هیواد په درې دېرش ولایتونو کې د دښمن د تحرکاتو یادونه کړي، خو وایي چې دا په دې معنی نه ده چې افغانستان د دښمن له ګواښ سره مخ وي. امنیت شورا ننګرهار، پکتیکا، کندوز، هلمند، کندهار او ارزګان هغه ولایتونه یاد کړي چې ډیر وخت د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو د جګړو شاهدان وي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون ځینې غړي وایي چې افغان حکومت باید د روان حالت کابو کولو لپاره استخباراتي او کشفي برخه پیاوړې کړي. د دې کمیسون غړی سالم احمد صالح ازادي راډیو ته وویل چې د کشفي او استخباراتي برخو له پیاوړې کولو پرته په روانو جګړو کې بریا سخته ده.
زه فکر کوم چې اوسنۍ جنگ او کشفی او استخباراتی جنگ دی، چریکی جنگ دی. په کار ده چې موږ هغه څه چې لازمه ده زموږ خپل ارګانونه باید هغه کشفی ارګانونو ته ډېره زیاته توجه وکړي چې وکولی شي د دې په ځای چې هغې حمله کوي دی مخکې د مخکې نه هغې مخه ونیول شي. که چېرته حالات په دې رقم وي، زه فکر کوم چې د افغانستان اوسنی نظام به د یو لوی مشکل سره مخامخ کړي.
د پوزي چارو کار په ایګل سلیمان خیل هم د دې ترڅنګ چې د کشفی او استخباراتي برخې په پیاوړتیا ټینګار کوي وای چې افغان حکومت باید روان وضعیت څخه د وتلو لپاره سیمه ایز هڅه هم پیاوړې کړي. هغه ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت باید د تصفیه شوي سیمو ساتنې ته پاملرنه ډیره کړي تر څو په یو ځای کې لوڅو ځله بوخ کېدو یې ځان ساتلی وي.
بلې په ریپورت کې موریدل چې دفاع وزارت وی په زینو سیمو کې له هغې ډلې پکتیکا، هلمند، کندهار او زینو نورو ولایتونو کې د مخالفینو پر ضد د دوی عملیات روان دي او ډیره برلاسي هم د افغان ځواکونو په برخه ده. اوس به هم ورشو د کابل چاپ نننې ورځپاڼو کتنې ته به غوږ شو چې اجمل تورمان ډیری مطالب لیدلی دي او پکې ډیری موضوعاتو تمرکز د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنس اختلافونو ته ځانګړی شوی او همدارست په هلمند کې په رواني جګړې هم په ورځپاڼو کې مطالب لیکل شوی.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننۍ غونډو کې د ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله ترمنځ د رامنځته شوي اختلافاتو او د هلمند د جګړې د ناخوالو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د ولسمشرۍ له تیرو ناندریزو ټاکنو وروسته د هیواد د نظام د کاواک کېدو په اړه یو ځل بیا د خلکو اندېښنې ډېرې شوې دي. د سرمقالې لیکوال دی چې د ملي یووالي د حکومت ترمنځ بې باوري تر روسي حد رسیدلې ده، ان تر دې چې اوس یو پربل پر رسمي مجالس او غونډو کې په ښکاره نیوکې کوي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې حکومت نور خپل امتحان ورکړ او ناکام دی او خدا ده چې د دې ستونزې مناسبه حل لاره چې تر ډېره په نړیوالې ټولنې او ملي مشرانو پورې اړه پیدا کوي ولټول شي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله مقاله کې لیکلي چې له ارګ سره د سپیدار اړیکې په دې څو لنډو ورځو کې نه دي تیرینګړي شوي. دغه خړپړتیا د ملي وحدت د حکومت له پیله غځېدلې ده، ځکه اوسنۍ ماجرا کومه نوې خبره او تر اټکله پورې پرمختیا نشي ګڼل کېده. د سرمقالې لیکوال لیکي د جانکيري دغه پریکړې نه له اساسي قانون سره اړخ لګولې شوي نه کوم بل منطق موندلې شوي، ځکه خو په دغه سي جوړخ له پیله ملي باور زیانېدلی و. و دولتي ورځپاڼې بیا د هلمند د جګړې د ناخوالو په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د بی پولي ډاکټرانو ټولنې ویلي په هلمند ولایت کې د جګړو له امله ناروغان او ټپیان په خپل وخت دغه سازمان روغتیایي مرکز ته د لاسرسي امکانات نه لري. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د اگست میاشت له پیل هر ورځ د 15 په شاوخوا کې ناروغان دغه روغتون ته ورځي چې یا د ټولنه د معمولي حالت ډیر کم بولي. د مطلب لیکوال د سرچینې په حواله لیکلي چې هلمند لتیری ویل سیزه د جګړو شاهد وو، خو دغه جګړې د روغتیایي خدمتونو درسیدلو په برخه کې تر ټولو لوی خندونه جوړ کړي دي. ویسا خپلواک ورځپاڼې بیا د هلمند د جګړې په اړه لیکلي چې د لشکر طیبه جنگیالي د پاکستان د استخباراتي سازمان ISI د افسرانو په مشرۍ د هلمند په جګړه کې فعال ونډه لري. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د لشکر طیبه ډلې جنگیالي چې د هند په کشمیر کې جنگيږي اوس تر هلمند را رسیدلي دي.
ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1200 منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. ازادي راډیو همدارس په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم اوریدلې او مطالبه کتلې شي. اوس به مرشو یو بل راپور ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغانستان نږدې ټول نړیوال کنوینسیونونه لاسلیک کړي خو په پلی کېدو کې ځینې ستونزې موجود دي. دغه وزارت مالی او اداري مرستیال دغه ستونزو د حل په ورکشاپ کې ویل هڅې پیل کړي چې دغه تړونونو د پلی کېدو په برخه کې پرتې ستونزې هوارې کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وی هغه تړونونه چې د بهرنیو چارو وزارت له لوري ولسي جرګې ته د تصویب لپاره لیږل کیږي د کلماتو په خپل ځای د نه کارولو ترڅنګ نورې ستونزې هم لري. دغه نور تفصیل در افغان پراپور کې.
افغانستان هغه نړیوال تړونونه او کنوانسیونونه چې لاسلیک کړي دي د پلي کېدو په حال کې دي او د ځینو هغو چې ماده د افغانستان له اساسي قانون او یا له شجاعت سره په ټکر کې وي په دې برخه کې تحفظ موجود دی. دا څرګندونه د بهرنۍ چارو وزارت مالی او اداري مرستیال د دوشنبه په ورځ له طرح کولو تر پلي کولو ستونزو او حل لارو پورې د نړیوالو تړونونو د مراحل د بشپړولو په یو ورځني ورکشاپ کې وکړي. نصیر احمد اندیشوي د اساسي قانون لمخې حکومت د لاسلیک کړیو کنوانسیونونو په رعایتولو مکلف دی.
ماده 7 قانون اساسي جمهوریت اسلامي افغانستان.
افغانستان اسلامي جمهوریت د اساسي قانون او ماده کې حکومت د ټولو بین الدول معاهدو او نړیوالو کنوانسیونونو په رعایتولو مکلف کړی ورسره یو ځای شوی وي او لاسلیک کړی وي، خو په عمل کې لیدل کیږي چې د بهرنیو چارو وزارت د ځینو همکارانو په ګډون په ځینو دولتي ادارو او بنسټونو کې د دغه کنوانسیونونو په طراحي پړاوونو کې او د هغه په فعال اجرا کې ونډه نه ده اخیستې.
افغانستان دا محل د امریکا له متحده ایالاتو، بریتانیا، جرمنی، فرانسې، فنلند، ډنمارک، سویډن، ناروی، چین، هند او عربي متحده اماراتو سره ستراتیژیک او دو اړخیز تړونونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په دې وروستیو دوو کلونو کې افغان حکومت د ټاپي پروژې، کاسا، توتاب، چابهار په ګډون یو شمیر سیمه ییز اقتصادي تړونونه هم لاسلیک کړي چې له اقتصادي اړخه د زیات اهمیت وړ دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وای هغه تړونونه چې د بهرنیو چارو وزارت له لوري ولسي جرګې ته د تصویب لپاره لیږل کیږي د غلطو کلماتو په کارولو سره بیلابیل ستونزې لري. د دغه کمیسیون غړي داود کلکانی په همدې غونډه کې وویل
در موافقت نامه متاسفانه وختي کې به ما میایې کلمات
له بده مرغه هغه موافقت نامې چې ولسی جرګې ترازی مناسب کلمې پر خپل ځای او اساسات سره مطابق نه استعمالیږي یا د ژباړونکو لخوا غلط ژباړل کیږي او خپل په موافقت نامو کې غلط استعمالیږي او یا ځینې نورې ستونزې لري
خغلی کلکانی زیاتوي ځینې داسې تړونونه هم شته چې افغان حکومت لاسلیک کړي خو د بهرنیو چارو وزارت ولسی جرګې ته په خپل وخت د تصویب لپاره نه دی استولي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅې روانې دي چې د ظرفیتونو په لوړولو سره په یاده برخه کې ټولو ستونزو ته د حل لاره ومومي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
خوس وخت ازادي رادیو ته غوښتل چې د سهار لوو د ماخام تر وو په هغه څه پوچی آشنا رادیو خبرونه کوي تاسو ته نشرات لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د جنگونو پر مهال له هیواد څخه د ورکو او قاچاق شوي او یو لکو تاریخي آثار څخه څه باندې لزره بیرته ترلاسه شوي او څه باندې 15 د وزارت مسلکي کارکونکو د کیندلو په نتیجه کې ترلاسه کړي دي. د وزارت وایي د تاریخي سیمو امنیت خوندي شي، دوی به لا کیندنی وکړي او لرغونی آثار به پیدا کړي. د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي د غوښتنې په صورت کې به د دوی ځواکونه په یاده برخه کې د تو فرهنګ وزارت سره همکاري وکړي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د یونسکو او د نړۍ د یو شمیر هیوادونو په مرسته هڅې تیزی شوې چې د افغانستان څخه ورک او قاچاق شوي شاوخوا یو لک تاریخي آثار بیرته هیواد ته ستانه شي. دا وزارت وایي له 2000 لومړي کال راهیسې سباندې 10000 تاریخي آثار هیواد ته راستانه شوي او سباندې 15000 په خپل افغان متخصصینو د کیندنو په نتیجه کې ترلاسه کړي دي. دا وزارت وایي که د هیواد د پیژندل شوو تاریخي سیمو امنیت ډاډمن شي، افغان متخصصین به د تاریخي آثارو د موندلو په هدف نورې کیندنې هم وکړي. د دغه وزارت ویان هارون حکیمی په دې اړه د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
یو امنیتي پټه موجوده ده، صفر بولک پټه بلکې دغه پټه شاوخوا 15 پټه چې موږ د لرغونو ساحو د امنیت په خوندیتوب بوخت یو. د افغانستان د لرغونو ساحو شمیر خورا زیات دی. دغه شمیره یوازې تر څو ولایتونو پورې محدوده ده. موږ اړتیا لرو چې د افغانستان په ټولو ولایتو کې امنیتي ځواک ولرو. د افغانستان د لرغونو ساحو تاریخي ابدو د ساتنې لپاره موږ هیله منو چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دا غوښتنه د حکومت د مشرتابه لخوا ومنل شي.
خاغلی حکیمی وویل له یونسکو او انټرپول له پولیسو سره په بهر کې د افغانستان د تاریخي آثارو د موندلو لپاره تفاهم لیکونه لاسلیک شوي او یادو ارګانونو په ځینو اروپایي هیوادونو کې تر اوسه په سلګونو په افغانستان پورې اړوند تاریخي آثار نیولي او افغان سفارتونو ته سپارلي دي. خاغلی حکیمی دا هم وویل اوس مهال د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د کورنیو چارو وزارت د 02 په نامه یو امنیتي قطعه ګمارل شوې، خو د ده په خبره کافي نه ده. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي که د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې برخه کې د امنیتي همکارۍ د زیاتېدو غوښتنه وکړي، دا وزارت حاضر دی چې مرسته ورسره وکړي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل
قطعه امنیتی در چوکات وزارت امور داخله فعالیت میکنم. کی مسئولیت تامین امنیت تمام است؟
د کورنیو چارو وزارت په چوکات کې مونږ یو ځانګړی امنیتي قطعه لرو چې د تاریخي سیمو او آثارو ساتنه کوي. که د اطلاعات او فرهنګ وزارت وغواړي چې دا ځواک زیات او یا د نورو سیمو ساتلو ته امنیتي ځواکونه غواړي، د کورنیو چارو وزارت سره د موضوع شریکه کړي، مونږ حاضر یو چې په دې اړه اقدام وکړو.
بلخوا ځینې خلک ډاډمن نه دي چې د هیواد پر روانو ناامنیو کې به دا ډول سیمې له قاچاق کوونکو خوندي پاتې شي. د غزنی ولایت یو اوسیدونکی حکمت الله حکمت وایي
آثار باستانی هم قاچاق کیږي،
مرکز کې کېدای شي چې وساتل شي یا ساتلی وي، خو نورو ځایو کې چې دا آثار موجود دي، باستاني آثار، دا یې غلا کړي دي، وړي دي، خرڅوي. اوس خو ګډوډي ده، آثارونه چې په کوم ځای کې موجودیت لري هغه اوس د دولت په لاس کې نه ده، هغه ورور یې طالبانو په لاس کې ده یا د هغه ټوپک سالارانو په لاس کې ده.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې سباندې 400 سیمې د تاریخي آثارو لرونکي سیمې پیژندل شوې دي. حکمت الله حکمت وایي که د دغو سیمو ساتلو ته تدابیر ونه نیول شي، نو خپل سر کیندنې به پکې دوام وکړي او تاریخي آثار به د پخوا په شان قاچاق شي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
تاسو ازادي راډیو نه د تاتو فرهنګ وزارت راپور وړید چې د ځینو تاریخي آثارو د بیرته ترلاسه کیدو په اړه باندې. په همدې سره رسیږو د پروګرام د نیمایي برخې پای ته. البته له وروسته به اوس چې 2:30 بجې دي، ملالۍ بشیر تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د هلمند امنیتي چارواکي وایي دوی داسې شواهد لري چې د دې ولایت د نادالي ناوې او ګرمسیر ولسوالیو ډلهییز بریدونه د پاکستان د پوځ د یو شمیر جنرالانو لخوا رهبري کېدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان نږدې ټول نړیوال کنفرانسونه او له یو شمیر مهمو هیوادونو سره دوه اړخیزې تړونونه لاسلیک کړي دي، خو د ځینو په پلي کېدو کې ستونزې موجودې دي. د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په محمد اغې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو له لورې اته تړل شوي ښوونځي بیرته پرانیستل شول. د کابل ښار نهمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د نن سهار چاودنې له امله درې ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر ویلي د روسیې او لویدیځ اړیکې دومره جنجالي نه دي د وړاندوینه کړې چې د مسکو او برلین ترمنځ روابط شای په راتلونکو کلونو کې پرمختګ وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د ناټو پر ځینې غړیو هیوادونو انتقاد کړی دی چې پر ترکیه مهمات نه پلوري او پر اروپایي اتحادیه یې د خپل هیواد د توهینولو تور پورې کړی دی. په سوریه کې د ترکیه پولې ته نږدې په یوه بس کې دننه په یوه ځانوژونکي برید کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 30 زیات سو. د عراق کورد ځواکونو وایي چې د داعش تر ولکې لاندې ښار موصل 15 کلی نیولې دي. د امریکا د نیویارک ایالت په جان اف کینیډي هوایی ډګر کې د ډزو راپورونه ظاهرا غلط ثابت شول. او د امریکا د جنوبی ایالت لویزیانا والی وایي د دغه ایالت په جنوب کې د درنو سیلابونو له کبله شاوخوا زر کسان موقتو استوګنځایونو ته لیږل شوي او 60,000 نور کسان له سیلاب ځپلو سیمو ژغورل شوي دي.
ملالۍ بشیر وچې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه واورول. د خبرونه او نور مطالب په ازادي راډیو چکه اورګ وی پانه کې کتلې اوریدل شي او همدارس facebook.com/ازادي راډیو د خبرونو بشپړ متن او د راپورونو لینکونه تاسو ته خبروي. یو ځل بیا هم د پښتو فیسبوک پانه درس وایم facebook.com/ازادي راډیو. اوس هم سهارګل امیرزی تغوا کډو چې د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه جوړ کړي. ورسله هغه به د یو کلی زرغګونه ډراما او نیمه نړۍ د ښځو پروګرام درته خبر شي.
د افغانستان د متشبثینو خصوصي بورډ وایي چې تر دې د افغان سوداګرو په چابهار بندر کې لسل میلیونو ډالرو زیاته پنګونه کړې ده. دغه بورډ مشر رحیم الدین حاجی غانن لازادی راډیو سره په خبرو کې وویل چې ډیری پنګوالو په دغه بندر کې د مناسبو شرایطو له کبله پنګونې ته زړونه ښه کړي دي. په ورته وخت کې د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې چابهار بندر د پاکستان د کراچۍ بندر ښه بدل کېدای شي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزای له ایران غواړي چې په دغه بندر کې افغان پنګوالو ته د پنګونې لپاره لا زیات امکانات او اسانتیا برابری کړي. د افغانستان او ایران د سوداګریزو توکو ګډ نندارتون به ډیر ژر په کابل کې پرانیستل شي. د افغانستان د سوداګری خونی ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون به په نږدې ورځو کې د څلور ورځو لپاره په کابل کې پرانیستل شي. د خاغلی پسرلی په وینا چې په دغه نندارتون کې به د افغانستان او ایران د مختلفو خصوصي سکتورونو سوداګریز توکي نندارې ته وړاندې شي. خاغلی پسرلی وایي چې دغه ګډ سوداګریز نندارتون هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو توکو لپاره بازار موندنه او د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پراختیا ده. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ وړه 1250 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 2450 افغانۍ، یو درې نیم منې بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1050 افغانۍ. او د شاهزاده سره د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 4 افغانۍ 55 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومنه 13 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 640 افغانۍ.
یو کلی زر غاګونه.
ګران اوریدونکو السلام علیکم. په ډرامه کې غوث الدین حاضر شو چې له هغو کسانو نه چې د میرمنې ته مزاحمت کوي ولسوالۍ ته عریضه وکړي، او بلخوا ټول کلی دې ته حیران دی چې چا به ولې د جمیل او سید عکسونه د قاچاقبرانو په نوم فیسبوک ته اچولي وي، او ځینې کسان خو لا پرې شکبر هم دي. راځئ اوس واورو چې نفیسه چیرې سانی ولې روانه ده.
ورونو جمیل خپل تر اوسه نه دی راغلی، خو همدا چې داسې غونډې جوړوي ډېر ښه کار کوي.
را به شي سلطان ماما.
ښه رښتیا، هغه د غوث الدین ستونزه څنګه شوه؟
پرون نعیم د غوث الدین سره ولسوالۍ ته تللی و.
ښه
نعیمه، ته یې خپله ووایه څه مو وکړه؟
سلطان ماما سید رښتیا وایي، اوس ولسوالۍ ته مو عریضه ورکړه، خیر دی ویسي. هغوی ویل چې موږ به دا کسان ډېر زر ونیسو.
ډېر ښه کار مو کړی نعیمه، تم خیر اوسی؟ دا دی اوس د خیر په کارونو کې برخه اخلي.
خیر اوسی؟
زه ډیر ښه کار وکړای. نعیمه تم خیر اوسی؟ دا دی اوس د خیر په کارونو کې برخه اخلي.
خیر اوسی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خیر علی،
اجازه ده؟
رازا رازا جمیله، حالته مو درته ځای پرې خان ټول درته پته مو
کور مو ودان ډیرو بخې چې وزنډیدم، یو جنجال راته پیدا شو. غواړم تاسو ته یې ووایم. رښتیا سیده تا نه دی ویلي؟
نه نه مې دی ویلي. سلطان ماما زما او جمیل عکسونه چا فیسبوک ته اچولي؟
یاره سیده، زه خو په دې فیسبوک او دې شیانو دومره نه پوهیږم. اوس دې کې څه خبره ده؟ تاسو ته یې څه جنجال جوړ کړی؟
سلطان ماما یوازې عکس خو نه دی، لاندې ورته لیکلي چې دا کسان د نشه یي موادو قاچاقبران دي.
دا څه سپک کار دی؟ ولې به یې داسې کړی وي؟ تاسو دواړه خو ټول خلک په نیک نامه پیژنئ. ای چورت مه خرابوه، چا به در سره ټوکې کړې وي؟
څنګه چورتونه وهو؟ دا نو څنګه ټوکه ده؟
دا خو رښتیا هم ښه کار نه دی. انسان واخله له اسمانه یې په ځمکه ووهه، بیا ورته ووایه چې وه ټوکه وه.
پوهیږو چې دا بد کار دی. له دې فیسبوک نه څو نورو کسانو هم داسې ناوړه ګټه اخیستې وه. زه خو دومره نه پوهیږم، خو دا معلومه ده چې هغوی ستاسو پاک کې زیاتی کړی.
رښتیا وایي سلطان ماما، هغه ورځ چا د یو ناروغ په هکله لیکلي وو چې وینه ورته پکار وه. بغیر له دې چې ما ورسره مرسته وکړه، له نورو سره مې هم شریکه کړه.
جمیله نیت دې ښه دی، د خیر کار دې کړه.
ناصره لکه چې په بلا واوښتو. خدای دا هم ویلي وه چې جمیل مونږ باندې شک کړی.
ما له اوله درته ویلي وو چې عکسونه یې ماچوه.
ته اوس غلی شه، چې څوک دې خبرې وانه وري. اوس څنګه وکړو؟
نور ماما ده، تاسې غلي شئ. سلطان ماما، زه په دوو کسانو شک لرم، او هغه کسان هم خپل ځان پیژني.
هو، ځکه خو موږ غوښتیم دي، موږ غوښتل چې اول تاسې پې خبر کړو، بیا به هغوی د قانون په اساس خپله جزا ویني.
نور ماما ده، دا خو مونږ ښیي که نه؟
تښته ناصره، تښته، ځان باسه.
چیرته منډې وهې؟
ته پدموشا چیرته تختید یا؟
خیر ده، پرې به ده خدای داده، ما یې سم نه دی کړی. عکسونه نور محمد فیسبوک ته چولی و.
ها، نو تا څنګه منډه کړه بیا؟ درازه، اوس به پوه شي چې یو ډوډۍ څو پتی لیکي.
خیر هی خدای داده، خیر ده، خوشی میکا، ما خو تا ته ټوله کیسه وکړه.
رازه رازه، اوس نو ټوله ته اقرار وکړه. زه ته بدمشه په فیسبوک کې د خلکو عکسونه کړی، او بیا ورته لیکي چې دا قاچاقبران دي. مخکې شه،
مخکې شه.
رازه رای والا، چی سو تخت دیوان سره
جمیله سعید کاکا مونږه بخه داس مونږ غوتلغه
چیشه بخنه غواړي یعنی دا څونه تاسو فیسبوک ته چولی وو دا چا درته ویلی
سلطان ماما ما نور ماما ته ډیر ویل چې مکوا د جمیل دوی نوم مبا دا وی نه منله اما خدای دا ته ټوله کیسه وکړه
خدای دا چې درته ویل
زړه دې بدمشه وای نور تاسو کار نه کوم بعد می کړی
ها یعنی شک می په یقین بدل سو خصو چې په خپل خلو مو اقرار وکړ
سید لالا خیر دی څه کېږي هم بخه خطا نه شوی ده
خو رښتیا وایي
زه دې اوس سر درته ماتوم او ته وایي چې ومې بخه ته دې
خوښه
سلطان ماما واړه خو نه دي پرېږدی چې خی وټکوي دوی زما او د سید نوم بدو
نه نه خیر دی بیا یې نه کوو
توبه مې دي
د رسنیو قانونو ته جزا ټاکلې ولسوالۍ کې هم هغوی ته په لاس ورکوو
نه 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 خیر دی جمیل لالا سعید لالا ومو بخی
هو رښتیا وایي بیا هېڅکله داسې نه کوو
صبر صبر زه دوی نه پوښتنه کوم تاسې دا کار ولې وکړه له جمیل او سعید سره مو څه لرل
هغه دغه نور محمد ویل چې له سعید او جمیل نه خپل غچ اخلم ځکه چې هم دوی موږ پولیسو ته په لاس ورکړو چې دوی هم له اسلام سره د پوډرو کار کوو
خا د دې کار ریخه له هغه ځایه ده
هو خو اوس پښیمانه یو باور وکړئ
او رښتیا وایي جمیل کاکا خیر دی موږ خپله ګناه منو ومو بخه خیر دی نعیم کاکا ته ورته ووایه
ګورئ دا هلکان ښه پښیمانه دي بخښنه ډیره غواړي راځئ چې وی بخو
نه نه دا هلکان د بخلو لیاقت نه لري پرېږده چې سم پوه شي
جمیله درکشی که چه ولسوالی تایی
نه 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 ولسوالی تایی بوزو
معلم صاحب خوشو چه بری که مکتب تزایی لما غورت اینم بطور او سنوای درس نول واسته
نن خوزه ما خوب یه خدای خبر چه و کالایشم رشم
ولی معلم صاحب درس ما وایه بیا با مو درسونه پاتیشی چوک با مونگت درس را کبی؟
خیر خدای میرا بانده هیلی لوری تلگل زر زر لارسا سدر پسی درزم لکار لرم
وی معلم صاحب بل زی تزی مکتب تو نرازی؟
نه رازم تلارشا چی غیر زر نشی
خواه معلم صاحب
وی خدایا دا کسان لطه وقتا چی را پسیدی اخه دی ولسوالی پولیسان برا غلی وی کنا
لکه غلاما آقی معلمی تو گورا بیا مکتب تا روانه دا
او دا خو بیا روانه دا لکه چیزا من خبری اس بی تاثیر و نکه دا خزا خویچ ویره نلری
اه معلم صاحبه تا بیا مکتب تا روانه ها تا ایت پا خبره نپویگی لکه چه
سره لده چستا خوان تا مزنگم والای و چه کور کی که نوا تا بیام روانه یا؟ لکه چه دخوان غوگونه دی کرنه دی که چنگه؟
اوی خدایا دا چه بلا خلق دی؟ اوز با چه کوام؟ اوی شکره چه پولیسان رو رسیده؟
مدره گای، وای مدره گای
لکه چه راغل ورپسی، اوز کن بل جنجال جو نشی
تاسو نه پورتا گای، دزای ما خوزیر گای
خسر
تاسو څوک مونږ څه کړي چې ودرېږو ها
مونږ د ولسوالۍ پولیسان یو دا دې کارتونه مو بس نور نو تاسو خلاصېدی نه شئ
زه
معلم صاحب ته د ښوونځي ته لاړه شه نور نو بېغمه اوسه موږ به له دوی سره پوه شو
ښه سمه ده زه مرځم
تاسو څنګه په دې ښځې خوشحاله ژوند آرام کړی لا وایې چې څه مو نه دي کړي
نه نه صاحبه همدا زموږ لاره ده مونږ څه نه دي کړي او بیا دې معلمي سره موږ څه کار لرو
رښتیا وایي وروره
بیا دا خبرې هلته ولسوالۍ کې کوو مخته شئ
خصم ما فکر نه کوو چې په دې کار کې به دومره غټ جنجال سره مخ شو موږ څه پوهېدو چې دا به موږ پولیس ته په لاس ورکوي
اوس خبرې پرېږدئ پورته شئ موټر ته خصم زر زر موټر ته حرکت ورکړه
راغلی خزی ډیره مې اندېښنه وه سره له دې چې ومې لیدي چې مکتب ته دننه شوې
هو راغلم خو ستنه مې له ورخته یې نه اوس هم وچدی
هغه دی جیکې اوبه دي وچکه همدا یوه شېبه مخکې او د لاجان را ډک کې
آرامشه
رنگ بیخیا ولته کله چې پولیسو هغه کسان ونیول تا ته خو به نور څه نه یې ویلي
نه نه همدا چې پولیس یې ولیدل ځای په ځای ودرېدل
نوره ته ورخطا کېږه ما نوره بالکل بې غمه اوسه هغه کوڅه ډبې خو پولیسو ونیول
بیخي نه یمه پوه شوې چې ښوونځي کې دا وخت څنګه راباندې تیر شو فکر مې کوو لا هم هغه کسان راپسې دي
نه نه نوره خفه کېږه ما بس له شره خلاص شو
هو یو ځل مې داسې فکر وکړ چې که پولیس ورپسې رانه شي څه به کوم هغوی نن ډېر اخطارونه راکول
توبه توبه ولې نو داسې فکر دې کوو ما خو سمه پوهه کړې بیا هم ته ډارېږې ما خو درته وویل چې زه یو ځای کې درته کینم او پولیس له شا پسې درځي
خو بیا هم زړه مې رېږدېده پوهېږې دومره چالاکه خلک ول چې سملاسي پولیس ته منکر شول ویل یې موږ هېڅ هم نه دي کړي موږ هسې دلته روان وو
موټر ته یې چې وخېجول ما ولیدل بیا یو څو ګامه درپسې درغلم مکتب ته چې دننه شوې بیا مې بالکل زړه جمع شو هو
د عبدالله پلاره زما زړه کې اوس هم ډار شته
پرېږده نورې دا خبرې ختمې شوې ښه شو چې ونیول شو اوس به خپله جزا وویني
دا به نوره ته هم عبرت شي نور کوڅه ډبې به هم اصلاح شي
هو په دې زه هم خوشحاله شوم چې داسې تصمیم مو ونیو هغوی ګناهګار وو د خپلې ګناه جزا به وویني او نورو ته به پند شي
درنو اوریدونکو آیا پوهیږئ چې د رسنیو قانون هغو کسان ته څه جزا ټاکلې کوم چې په فیسبوک کې په خلکو تورونه لګوي او یا له انټرنیټ نه ناوړه استفاده کوي
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیره یو ځل بیا وایم 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته په فیسبوک کې مو د یو کلی زر غږونه په نامه پیدا کولای شئ او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غږونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه
نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مو منئ روانه خبرونه کې په دې خبرې کې و چې په دې وروستیو وختونو کې د خځو پر وړاندې تاوتریخوالی ولې ډیر شوی عام خلک او د خځو مدافع ټولنې لادلی او کشفي ارګانونو څخه شکایت لري په دې اړه به د اړوند ارګانونو او ادارو ځوابونه هم واورو زه مسعود نیازی یم قدرمنو اوریدونکو په دې وروستیو وختونو کې یو شمیر عام خلک او د خځو مدافع ټولنې شکایت کوي چې د عدلي او کشفي ارګانونو لخوا د مجرمینو نه نیول او لازمه سزا نه ورکول د دې بای شوې چې د خځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورستر بلې زیات شي یوازې د روان کال د اسد په میاشت کې له خځو سره د تاوتریخوالی څو قضې سب شوې چې د یو څو قضیو یادونه کوو د اسد ومنیټه د تخار ولایت په اشکمش ولسوالۍ کې یو سړی خپل میرمن دومره شکنجه کړي چې شپږ میاشتنی حمل یې ځای شوی دی او د پلاس په وسیله یې بدن ځینې غړي هم ورته غوڅ کړي دي د اسد لسمنیټه په فاریاب ولایت کې یو ځوان انجلۍ د نامعلومه کسانو لخوا وژل شوې ده. د اسد یولسمه نیټه د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې یو 19 کلنه میرمن له کوره د تیښتې په تور په یوې صحرایي محکمه کې ووژل شوه. د اسد یولسمه نیټه د جوزجان په شبرغان ښار کې د کریمی په نوم یو 20 کلنه انجلۍ د خپل پلار لخوا وژل شوې ده. د اسد یوشتمه نیټه د فاریاب سیمایزو چارواکو ویلي په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې یو 25 کلنه ښځه د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوې ده. د دغه ولسوالۍ ولسوال عبدالله معصومی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ښځه فوزیه نومېده، د نامعلومو وسلوالو لخوا لومړی ترې سر پرې شوی او بیا یې د چړې په وسیله بدن ټوک ټوک شوی دی. د فاریاب د بشري حقونو د کمیسیون ولایتي مشر سید حفیظ الله فطرت هم په دې پیښې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې میرمن فوزیه د کورني تاوتریخوالي له امله وژل شوې ده. او په غور کې یو عمر خوړلی سړی د یوې شپږ کلنې نجلۍ د تښتونې او له هغې سره د نکاح په تور نیول شوی دی. د دغه ولایت د امنیې قومندانۍ د امنیت عامر محمد زمان عظیمي ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه تر څیړنې لاندې ده. د دې نجلۍ پلار دا منلی چې خپله شپږ کلنه لورې د یوې وزې یوې بوجۍ وریجو او چای په مقابل کې دې زاړه ته په نکاح کړې ده. زموږ په ټولنه کې یو له هغه تاوتریخوالي نه چې میرمنې ورسره ډېرې مخ دي د کورنیو لخوا په جبر او واړه عمر کې د نجونو ودول دي چې دا کار بیا خپله تاوتریخوالي ته زمینه برابروي. که یوه نجلۍ په زور واده ته نه حاضرېږي د خپلې کورنۍ لخوا تاوتریخوالی ویني او که بل کور ته په جبر یا واړه عمر کې ودیږي د خسرګنۍ لخوا تاوتریخوالی ورسره کیږي. د همداسې تاوتریخوالي یوه قرباني د سمنګان ولایت د درې صوف ولسوالۍ اوسیدونکي زلفیه ده چې پلار یې د دې په غیاب کې دا نامزاد کړه او کله چې دې له نامزادۍ انکار وکړ نو هغه شخص یې کور ته راغی. دا یې تر وهلو ټکولو وروسته له ځان سره بوتله او تجاوز یې هم پرې وکړ.
مره فدرم در غیابم داده بود
زه په مزار شریف کې د خپل خور په کور کې وم او هلته می درس ویلې. پلار مې زما په غیاب کې زه له والک سره نامزد کړی وم. کله چې کور ته راغلم مخالفت می وکړ او پلار ته می ویل چې زه له دی الک سره ودن کوم، زه ډیر ورکم غواړم درس وایم. پلار مې هم را سره ومنله او راته ویل چې ستخوا ک نوی واده ور سره مکوه. کله چې خلک خبر شول د شپې له خواس مون کور ته راغلل زما مور پلار ډیر وهل. زه پلاس په مرمه ویشتلم، په کندغې زما ژام را ماته کړه او په زور یې له ځان سره بوتلم. ډېر لرې ځای ته یې بوتلم چې هلته حکومت حاکمیت نه درلوده او ټول طالبان وو. وضعیت مې ډېر خراب و. په هماغه حالت کې راباندې تجاوز وکړ. ما غوندې ډېرې نجونې دي چې زور زیاتی ورسره شوی دی خو مجرمین یې آزاد ګرځي. له دې پیښې تقریبا څلور میاشتې تیرې شوې خو دولت هیڅ ډول اقدام نه دی کړی چې پر ما څه تیر شول.
څوارلس کلنه زهرا هم د کورنۍ او تاوتریخوالو بل قرباني و چې د پلار د جرم په بدل کې په بدو کې د خسر کورنۍ پر ظلمونه وکړل وې سوځوله او بل اخره وفات شو. د زهرا کورنۍ له څوونی راهیسی په کابل کې احتساب کړی و. ویلې تر هغه وخت چې د زهرا قاتلین اوننی ول شي دوی د زهرا مړی خاورو ته نسپاري. بل اخره د زهرا د قتل په تور نیول شوی مجرمین کابل ته ولېږدول شول او د نوموړي کورنۍ د هغې مړی د کابل په بی بی مهرو غونډې کې خاورو ته وسپاره. موږ د زهرا لمور سره د هغې د وژل کېدو او سوځېدو په تړاو خبرې کړې دي. د زهرا مور ویل د خسر په کاله په زهرا باندې ډېر ظلمونه وشول او په جبر او زور زیاتی ووژل شوه. له هغه وخت نه چې زهرا واده شوې وه خسر ګنې پرې ډېر ظلمونه کول، تلوه یې درانه او شاقه کارونه کول. ګلکاري به یې کوله او له بامونو به یې واوره پاکوله، خواښې یې ډېره ځوروله. هر وخت به یې وهله، پښې او لاسونه یې ورمات کړي وو. بلاخره یې دومره وبهله چې د څلورو میاشتو ماشوم یې ځایی شو. لومړی یې په وهلو وهلو ووژله او بیا یې ور ورته ورته کړ او ویې سوځوله. عام خلک عدلي او کشفي ارګانونه ګرم بولي وایي هغه څه چې لازمه ده مجرمین نه نیول کیږي او دا ډول قضیو ته چندان پام نه کیږي. د یو څو هیوادوالو خبرې به واورو.
زما نوم محمد رفیق ترخیان. نه اسلام دا شاید ته اجازه ورکوي چې ښځو سره دې بد چلن وسي، نه یې پښتو ورکوي. او اوس دا بعضې بعضې خبرونه موږ اورو چې چا په تبر وزلې او چا یې پزه پرې کړې ده. دا له تمدن او له کلتور نه لرې خلک دي چې هر څوک دا کار کوي. ته باور وکوه چې ونه نیول سي او هغه اسلامي جزا ورنه کړ سي، نو دا شی به جریان لري او روان به وي چې کله شرعي جزا ورکړ سي داسې خلکو ته، نو په آینده کې به انشاءالله هیڅوک هم داسې کار ونه کړي.
زمانوم اجي سدا جان د نو د خزو مقابل کې د ظلم د تیرې د زمون د عدلی وزارت د ستر محکمې چې د خپل په فساد کې اخته دي. کله د غسی خلکو ته جزا پالنی ورکړي ونه، دا مشکل نه پیدا کېدل. که وسړي باندې قید وخیږي دوه کال درې کال هغه په بای اخلي، هغه په واسطه خوشی کوي، خو دوی ته رشوت خلک کې واچي د په خوشی کې. دې وارثان باید پښتنه وکړي، دې باید حکومت پښتنه وکړي. نو دا څه نه ده چې مثال دیونه په خبره کوم شونډې پرې کله سونه پرې او د نشه ګرځي، دا باید په جزا باندې ورسیږي.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com. دا چې ولې ورځ تر بلې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی، د خزو د حقونو فعالې مریم زرمتۍ په وینا په اداري نظام کې ځینې ستونزې د دې باعث شوي چې له خزو سره د تاوتریخوالی پیښې ورځ تر بلې ډېرې شي.
موږ تاسې ځینې ستونزې په خپل اداري نظام کې لرو، ځکه روابط موجود دي، رشوت موجود ده، سیستم بدبختانه ښه روان نه ده، او وخت سیستم نظم سم روان نه وي. طبیعي ده په غوږ کې دغو خلکو لپاره چې دوی غواړي سي د جرم نه وتښتي یا د مسؤلیت نه وتښتي او ونه غواړي سي دوی ته جزا ورکړي سي، یا هم خپل جرم د پیسو په مقابل کې کولای سي سي خرڅ کړي، نو په ټولنه کې دغه خلکو سزا تر رسول ستونزمن کار ده. که چېرته یو مجرم نن یو تر سره کوي، د دې غ جرم په مقابل کې سزا نه ویني، کله چې دوی ویني سزا مجازات کېږم نه، د یو متکرر مجرم سي.
د بشري حقوقو د صحاوي دفتر د خځو او ماشومان د ملاتړ د برخي معاونه شبنم سیمیا وایي په دې کمیسون کې سب شوی قضیه خي چې د تیر کال په پرتلا سږ کال د خځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر شوی دی.
متاسفانه
هغه پیښې چې سږ کال له موږ سره ثبت شوي نسبت تیر کال ته ډیرې دي، او دا موږ ته د اندېښنې وړ ده. تقریبا 450 قضیه د کال له پیل نه تر اوسه پورې له موږ سره ثبت شوي دي. په داسې حال کې چې تیر کال دا وخت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 370 قضیه ثبت شوي وي، چې په دې حساب د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو ګراف د تیر کال په پرتله لوړ شوی دی. میرمن سیمیا همدار زیاتوي دوی تل د دا ډول پیښو په غبرګون کې د قانوني چلند غوښتنه کړې او خپل غږ یې پورته کړی دی، او د زلفي او زهرا په قضیو کې هم هلې ځلې کړې. په اړوندو ادارو یې فشار راوړی چې دې ډول قضیو ته جدي توجه وکړي.
نظر به وظایف او صلاحیتهای مون داد خو
موږ نظر په حقوق صلاحیتونو چې لروي داد خواهی مکړي او خپل غږ مو پورته کړي. حق قضیه چې رسیدګي ورته نکېږي، موږ یې له بیلابیلو ارګانونو سره لکه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي سارنوالۍ، لوی سارنوالۍ، کورنیو چارو وزارت، د سیمې له ولسوالانو او محاکمو سره تماس نیسو، او د اړوندو قضیو په اړه پرې فشار راولو چې رسیدګي ورته وکړي. له هغې جملې نه یوه د زلفي قضیه وه چې مجرمین یې نه و نیول شوي. موږ بیا دا قضیه په لیکلې ډول کورنیو چارو وزارت ته واستوله چې خوشبختانه زموږ د هڅو په نتیجه کې مجرمین ونیول شول، او همدارنګه مو د زهرا په قضیه کې په اړوندو ادارو ډیر فشار راوست. ویل کېږي چې خواښې او خسر یې نیول شوي دي، خو میړه یې تښتېدلی دی. دا قضیه په جدي ډول تعقیبوو.
قضایایی که به مراجع میشه از این طریق ما اونا رو پیگیری میکنیم.
دا چې په دې وروستیو وختونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی مخ په ډېرېدو دی، عدلي او کشفي ارګانونو تر اوسه په دې اړه څومره مجرمین نیولي او دوسیې په کومو مراحلو کې دي، د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په همدې هکله د خپلو څېړنو او لاسته راوړنو په اړه وایي.
دا زهرا د قضیې په تړاو دوه تنه نیول سوي دي، او دوسیه یې کابل ته لیږدول سوې ده. هغه قضیه چې له پولیسو سره ثبت دي، موږ پرې کار کوو، اسناد او شواهد راټولوو. کله چې خپل قانوني مراحل پوره کړي، بیا یې لوی څارنوالۍ ته لیږو. له نیکه مرغه هغه پېښې چې په غور کې شوې وي، اکثریت قضیې لوی څارنوالۍ ته لیږدول سوي دي. موږ هیڅ داسې کومه قضیه نه لرو چې بې غوري پکې سوي وي. د هېواد په هر ګوټ کې چې جرم ترسره کیږي، موږ په عاجل ډول رسیدگی ورته کوو
او همدارنګه مو وغوښتل چې د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو چې د ښځو پر وړاندې د مجرمینو د دوسیو مراحل کوم ځای ته رسیدلی دي خو له ډیرو زنګونو وروسته بریالی نه شو چې د دوی نظر هم راواخلو. درنو اوریدونکو، د تاریخ په اوږدو کې زمک په ټولنه کې تبعیض او دوګونه چلند دی باعث شوی چې له ښځو سره تاوتریخوالی او له فرصتونو نه د هغوی محرومول یو عادي او طبیعي امر وګڼل شي. همدارنګه په محاکمو کې د ښځو دوسیو ته پاملرنه نه کول د دې باعث شوی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډیر شي. نو عدلی او قضایي ارګانونو ته لازمه ده چې د میرمنو قضیو ته جدي پاملرنه وکړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پولی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمېرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو ازادي را روی امواج متوسط